پنجشیر ولایت اوسیدونکو د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ادعا کړې چې په پنجشیر ولایت کې د نشي موادو قاچاق او خرڅلاو آزاد دی، خو سیمه ییز چارواکي مخه نه نیسي. اعتراض کوونکي وایي چې پنجشیر ولایت د نشي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او دغه ډول په دې ولایت کې نشيان هم ډېر شوي دي. د پنجشیر د والی ویاند منصور اونابي ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو خرڅونکي په دې ولایت کې په پټه نشي مواد خرڅوي، خو د دوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
پنجشیر از جمله ولایت است که کشته
پنجشیر د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې کوکنار هیڅ نه پکې کرل کیږي، خو د نشي موادو خرڅونکي د پنجشیر په بیلابیلو سیمو کې په پټه نشي مواد خرڅوي. د پنجشیر محلي حکومت ژمنه کوي چې د دې موادو د خرڅلاو او قاچاق مخه ونیسي
ان را بگیرد.
په پنجشیر ولایت کې د قاچاق کوونکو نشي موادو خرڅونکو پر خلاف مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې په تیره یو میاشت کې په دې ولایت کې یوازې دوه ځله د نشي موادو د قاچاق راپور ورکړل شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشي مواد نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د سمنګان ولایت پولیسو 488 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې نیولي چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې ول دي ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین په داسې حال کې ونیول شي له بدخشان ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. او په دریمه پیښه کې د پنجشیر پولیسو 10 کیلوګرامه چرسغه مهال ونیول چې له خنج ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې د دې دریو قضیو په تور شپږ کسان نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د غونې مهمې پیښې راوورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
بلمی جمعیه تیر اشپار اول کال هم دلته موجوده و. دوی په اسانی سره کولای شوی چې د دې حل لپاره مختلفې لارې وسنجوي.
په دې اړه هم راپور لرو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې څومره اغیز لري.
کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوي دي، یو خدای چې امراض له منځه وړي، انسان په ځان باندې حاکم کیږي ورځ په ورځ.
دا چې د اسلام سپیڅلی دین د تنباکو د استعمال په اړه څه حکم کوي، په دې اړه له مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه لرو.
بعض علما زمون چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي، د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې همو کې عوام دې مو کې.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبره ته خو تر پای سړی نشوي.
ولې بلار ما څه کړی دي؟
خو یې ولې لکه ته ناقب قاریږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو سازمان د نشي موادو کښت او قاچاق په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لار کې ستر خنډ بولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو د امنیت شورا په غونډه کې وویل، که څه هم په روسش کال په افغانستان کې د تریاکو تولید کم سوی و، خو اوس هم هلته ډېر کوکنار کرل کېږي چې د افغانستان ثبات یې له ستونزو سره مخ کړی دي. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان ګاونډیان او نړیواله ټولنه تورنوي چې د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې پاتې راغلي دي. ولسي جرګه وړاندیز کوي چې دوی باید د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د افغانستان د تیرو شپږو میاشتو د چیړنو په اړه په نیویارک کې ځانګړې غونډه جوړه کړه، او د امنیتي وضعیت د چیړلو تر څنګ د نشه یي موادو پر ستونزو هم بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په دې غونډه کې وویل چې د نشه یي موادو تولید او قاچاقو د افغانستان لپاره امنیتي، اقتصادي او اجتماعي ستونزې راپیدا کړې دي. ښاغلی اماماتو وایي چې افغان ځوانان د احتیاط له امله له جدي ګواښ سره مخ دي.
نشه یي مواد په افغانستان کې یو بله اجتماعي او اقتصادي ننګونه ده. سره له دې چې په 2013 میلادي کال کې د تریاکو په تولید کې کموالی راغلی، خو بیا هم د نشه یي موادو د کښت او قاچاقو دوام په دې هیواد کې د ثبات پر وړاندې یو جدي ګواښ دی. څېړنې ښیي چې د افغان ځوانانو تقریبا په سلو کې لس یې په دوامداره ډول نشي کوي. په افغانستان کې د دې ستونزې ختمولو لپاره غونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې بازارونو ته د نشئی موادو وړاندې کولو او غوښتنې سره مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې ځانګړي استازي واسیلی نبین زیا په دې غونډه کې وویل له نشئی موادو سره مبارزه د مسکو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې نشئی مواد د سیمې لپاره یو جدي ستونزه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په داسې حال کې د افغان ځوانانو د احتیاط په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنو له مخې په دې وروستیو وختونو کې د عامو ځوانانو تر څنګ د پوهنتونونو محصلین هم نشئی ګولۍ خوري. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته ګوته نیسي او وایي چې دوی تل افغانستان د نشئی موادو د جوړولو ستره سرچینه بللې، خو خپله په دې مبارزه کې پاتې راغلي چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
بلمی جمعیت افغانستان کې حضور لري، کیر اشپارس ولس کال هم دلته موجوده و. دوی په اسانۍ سره کولای شوی چې د دې د حل لپاره مختلفې لارې وسنجوي. په تاسف سره وایم چې خبرې همیشه دین په دې موضوع سره دي او د حل لارې هیڅ هم ورته دی ونه. او نن سبا امدا ستونزه افغانستان پر مخ چې په لاغه ول کیږي چې افغانستان ته ولې کوینده دي په ټول جهان کې غټرین.
د کورنۍ چارو او نشئی موادو سره د مبارزې وزارتونو د چارواکو په خبره ټول هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کارول کیږي د گاونډوی هیوادونو لاله افغانستان ته راځي، خو گاونډوی هیوادونو نه د دې موادو د کاچاکو مخنی ولې او نه هم لازمی حج کړی دي. خغلی پښتون له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له افغان دولت سره د همکارۍ ترڅنګ د کوکنارو لکخ سره جدي مبارزه وکړي او د گاونډوی هیوادونو لاله د افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د کاچاکو مخونی شي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنی اخستل کیږي.
محمد ایاس ترنکوچ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لامل د ملګرو ملتونو سازمان د اندېښنو په اړه راپور اوروه. اوس په پر دې موضوع بحث وکړو چې ورزش د نشئی په مخنیوي کې څومره اغیز لري. ارواپوهان وایي چې د نورو فعالیتونو ترڅنګ ورزش د ځوانانو لپاره ښه مصروفیت او له نشو څخه د ژغورلو غوره او مؤثره لاره ده. طبي څېړنې ښیي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین په نوم یو ډول هورمون جوړیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشئی موادو د غوښتنې کمولو په پالیسي کې اولمپیک ریاست هم مسؤلیت لري چې ځوانان ورزش ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاس ترنک راپور واورو.
په دې وروستیو کلونو کې د ورزش مینوال ډیر سوي دي. ځوانان هڅه کوي چې یو ډول ورزش وکړي او د نورو هدفونو ترڅنګ یو هدف دا وي چې ځان خوشحاله وساتي. دا چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې څومره ونډه لري په دې اړه به د څو ورزشکارانو خبرې واورو.
زما نوم دی محمد ابراهیم. سپورت یو د احتیاط لپاره نه بلکې هر انسان ته لازمه ده چې هغه سپورت وکړي، ځکه سپورت یو داسې شی دی چې هم یعنی پیسې نه ورباندې مصرفي او بل دا ده چې هغه وخت چې په د مواد مخدرو باندې مصرفي که چیرته موږ په دا په سپورت باندې مصرف کو نو هم ځان ته ګټه ده، هم جامعې ته ګټه ده او هم خپل کورنۍ ته پیدا رسیږي.
فوزیه ورداګی مان کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوی دی یو خدا چې امراض لمنځوړي انسان په ځان باندې حکم کیږي ورځ په ورځ سیوانګي زورته پیخي کې دوی ته فکر بدلوي هغه ورته لذت بخښه کیږي هم د تفریح په حساب هم د صحت په حساب سره.
طوفان شریفی سپورت یوازینې لار د خلاصون د احتیاط دی. سپورت یوازینې لار دی چې انسان موافقتونه ترسي. سپورت هغه درچا ده چې انسان کولی شي د دې لارې خپل ټول مقصد تر حاصل کړي. سپورت یو سرگرمی ده، یو سړی ځان داسې تندرست ځان احساسو کې او غمګین نه اوسي هیڅکله په دې احتیاط کې نه راځي.
ارواپوهان په دې باور دي چې پر لپسی ورزش پر جسمی روغتیا سربیره انسان ته رواني آرامتیا ورکوي او پر ځان یې باور ډیریږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې ورزش د جسمی، ذهنی او عاطفي ودې لپاره ډیر ګټور کار دی.
ورزش او سپورت یوازنه د دغو مشکلاتو د حل لارې ده، خصوصا مثلا کس چې ډیر افسرده وي او یا مثلا دوی په ځینو وسواس او په نورو رواني تکالیف باندې دوی اخته وي، مشکلات وي، انزوا ولري، افسردګي ولري او یا اکمندګي ذهني ولري، د دغو د ټولو د حل لارې همدغه ده چې دوی باید ورزش ته مخه کړي. حتی هغو کسانو چې مثلا داسې افسردګي ولري چې دوی مثلا د ځان وژنې قصد لري یا مثلا ډیر ژاړي ډیر په غوسه کې وي اکثره ورځې په داسې نارامۍ تیریږي، فقط یوازنۍ لارې دغه ده چې دوی سپورت ته مخه کړي، د ټول شیان د دوی ځان څخه لرې کیږي، بیا د دوی د پیشرفت لپاره، د ذهني ودې لپاره، د جسمي ودې لپاره او د دوی د عاطفي ودې لپاره د ډیر ښه زمینه ورته برابرېږي.
طبي ډاکټران هم ورزش د بدن لپاره ګټور بولي او وایي چې د ورزش په نتیجه کې د انسانانو په بدن کې د ډوفامین په نوم یو ډول ماده تولیدیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د ورزش په صورت کې هغه هورمونونه وده کوي چې له ژوند سره د انسان مینه ډیروي.
د ورزش په محل انسان ډیر فزیکی فعالیت لکبل خواله کوي، د زړه حرکات ورسره ډیریږي او انسان کوشش کوي چې د وجود د ضرورتو د رفع کولو لپاره ژوري ژوري ساګانې واخلي او ډیر اکسیجن مصرف کړي. د خپل د استراب او د ستړیا او د اندیښنو په کمولو کې تاثیر لري او په عین حال کې د انسان روحیه ورسره پیاوړې کیږي، انسان ورسره د خوشحالۍ او د آرامښت احساس کوي او له دې سره د انسان د وجود هغه هورمونونه تحریکیږي چې هغه د انسان په وده، د انسان په خوښۍ او انسان ته په انګیزه ورکولو او انسان ته له ژوند سره د علاقې سبب کیږي. که چیرته ورزش وشي، که چیرته په منظم شکل سره فزیکی فعالیت وشي، نو تر ډیره حده د دغه هورمونی توازن په ساتلو کې انسان بریالی کیدی شي. هغه کسان چې ورزشي فعالیتونه کوي نه غواړي له غیر سالمو لارو مخدره مواد یا د خوشحالۍ د پیدا کولو لپاره لټه وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسۍ کې د اولمپیک اداره مسؤلیت لري چې د ځوانانو لپاره ورزشي پروګرامونه جوړ کړي. د دې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي وایي چې ورزش له نشه یي موادو څخه د وقایې یا ځان ساتلو غوره لار ده.
اولمپیک په دې کې شامل دی، پالیسی یو عمده جز دی، خصوصا د وقایې په بخش کې. اولمپیک مسولیتونه په دې کې دا دي چې هغه ځوانان چې تر اوسه پورې په مخدره توکو روږدي نه دي، دا غوی د آگاهی سطح لوړول دي. هغه سپورتمنان چې هغه په مسابقو کې فرضاً په اکثره ځایونو کې که په داخل د افغانستان کې که په خارج د افغانستان کې، دوی باید د مخدره توکو د استعمال د مخنیوي په خاطر باندې خپل میسیجونه خلکو ته ورسوي. اسپورت یوازینی لار د مخدره موادو د خلاصون لپاره ده چې هغه پالیسی کې په مشترک شکل باندې کړی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین او اندروپین په نومونو یو ډول هورمونونه تولیدیږي چې په نتیجه کې په ذهن او چلن کې مثبت بدلون راځي، خوشحاله کیږي او په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د تمباکو د استعمال په اړه د اسلام د سپیشلی دین حکم درته بیان کو. دینی عالمان د نسوارو، چلم او سګریټو استعمال ناروا بولي. دوی وای اسلام هر هغه څه منع کړي چې د انسان جسم او ذهن ته زیان رسوي. دا چې ځینې خلک په تیره بیا کلیوال دا کار څنګه بولي او ولې په مسجدونو کې نسوار کوي، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه دی؟ که مسجدونه د ملا امامانو لخوا د تمباکو د استعمال ممنوع ځایونو اعلان شي، دا کار به څومره ګټور وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د تمباکو استعمال د اسلام له نظره څه حکم لري.
د اسلام مبارک دین هر هغه څه چې د انسان د صحت د پاره او د انسان د شخصیت د خرابېدو د پاره او د انسان د مغز ته د توان رسیدو اشیاوي، هغه د اسلام د نظره منی دی او باید خلک دا غي نه ځانو ساتي. دا چې سیګریټ او نسوار سره د دې چې زمنګ پټولنه کې عام ګرځېدلې دي، زمنګ ځوانان او زمنګ بعضی متخصصین هغه په دې باندې عادت دی او همدا استعمالوي، نو دا د دې لپاره د دلیل نه دی چې سړی دې ته د رواوالي دلیل ورکی یا سړی د مشروعیت دلیل ورته ورکی، شاید د نورو حرامو اشیاو په نسبت باندې د دې ضرر کم وي، خو د دې باوجود هم چې طبي ډاکټران وایي چې صحت ته ښه نه دی، نو د اسلام مبارک دین هم په همدې اړه باندې چې د انسان د صحت د خرابېدو خبره ده او د انسان مغز ته یې تاوان یا د انسان غاښونو ته ورویو ته خولې ته یې د تاوان سبب ګرځي، نو ښه خبر دا ده چې زموږ ټولنه زموږ ځوانان د دې نه ځان وساتي.
ځینې خلک په تیره بیا کلیوال په مسجدونو کې نسوار کوي، دا کار تاسو څنګه بولي؟
مسجدونه د عبادت ځای دی، د الہ العالمین جل جلاله تا د سجدی او د تواضع او د تضرع ځای دی، نو ښه خبر دا ده چې زمونږ خلک مونږ وای په عام ځایونو کې دوی ته نه باید ځان وساتي، په خپل کورونو کې په خپل ژوند او زندګۍ کې، نو مسجد خو د عبادت ځای دی، په جومات کې خو بیخي باید د دې شیانو نه ځان وساتي، نه هلته ځان سره ویسي، نه هلته کېدي، په جومات کې خبرې کول منی دي چې سړی پکې دنیاوي خبرې کوي، نو کله چې دنیاوي خبرې پکې منی نو بیا نسوار کله پکې روا دي یا خلکو ځان د پاره روا ګرځولي، او دا له لا به شیادی د دینه باید سړی ځان وساتي.
کله چې مقتدیان په مسجد کې دا ناروا کار کوي او ملا امام یې په پټه خوله ننداره کوي، خی مقتدیان دا فکر وکړي چې دا روا او مبا کار دی، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه ده؟
د علماو خاموشي، یا علما بعضي علما زمونږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي، د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې همو کې عوام دې مو کې او هغه دې دې ته روا والی دلیل ورکړي، نه، بلکې دا شی اصلا خشه نه دی که څوک په جمعات کې کوي که جمعات نه ده باندې کوي، نو کله چې یو شیخ نه وي او د شریعت د نگاهه هم صحیح نه دی نو باید ځان ته نه وساتي، او که کله یو د چا په یو ناروا عمل باندې یو عالم په ټخلو شي داغه خاموشي درووالي دلیل نه ګرځي، بلکې د خلک په خپل باندې مسؤل دي چې دې نه ځان وساتي. زه په علماء باندې غږ کوم چې باید خاموشي ونه کی، خو خبر دا ده چې مونږ ولس خو تر او بلوش تر څو پورې ولس صحتمند ګوري. نبی عليه السلام فرمایي چې قوي مؤمن د ضعیف مؤمن نه ډیر زیات بهتر دی، نو قوي مؤمن هغه دی چې هغه د الله العالمین عبادت کې چالاک کوي، ټیټوي، څوک چې نسوار کوي هغه باندې روژه څونه سخته تیریږي، اڅونه جنجالونه جنگونه پکې کوي، خو معلومیږي دا چې شیخ شنه ده که علماء ور باندې خاموش میات سنوي د رواوالی دلیل نه ده، نو زمو علماء باید د دین ځان وساتي او عوام هم د خبره په کلکه باندې وکي په جدي توګه چې مساجد پاک وساتو، خی وساتو.
مسجد د خلکو دراټولېدل زیاده او په افغانستان کې زرګونه مسجدونه سته، که مسجدونه د ملا امامان لخوا د تنباکو د استعمال ممنوع ځایونه اعلان سي، دا کار به څومره ګټور وي؟
ممنوع زینه خو اعلان دی، د شریعت د نگانه اعلان دی، نو دا چې اعلان دی خو خبره دا چې موږ د دې خلاف کمپاین وکړو. زموږ علما باید په یو خله باندې، زموږ مدرسین، زموږ محدثین، زموږ مفسرین، ملا امامان، دا ټول خپل تقریرونه په دې رابطه باندې وکړي چې ترڅو زموږ ځوان نسل په دې باندې اختنش، چې دا کم اخته دی چې دی بس کې او نور خلک په دې باندې اختنش. مسجد د عبادت ځای دی او نسوار عبادت نه دی، بلکې دا مو ګناه ده، نو کله چې ګناه ده نو سړی باید ونه کی. زمون په ولس کې په ټولنه کې د عالم خبرې ته، د خطیب خبرې ته خلک ډیر اهمیت ورکوي، ځکه چې قران او حدیث ته او هغه عملي کوي په خپل ژوند کې. که زمون علما په یو خل باندې د دې خلاف خبره وکړي، خلک به تینا ځان وساتي.
دا جوقف وزارت په دې اړه ډیر څه کولای شي او ډیر صلاحیتونه هم لري، آیا دوی تر اوسه په دې اړه تاسو ته څلار خودنه کړی یا د جماعتونو امامان ته څلار خودنه کړی؟
په دې رابطه باندې هیڅ برنامه نه لري، هیڅ خطبه نه دي کنټرول کړي. د حج اوقاف وزارت چمدای مسولیت دی، باید د علماو د انسجام لپاره او د ټولنې د اصلاح لپاره دوی باید خې خطبه چمتو کړي، د خطبه او سرکینی او غوی نه په دې رابطه باندې استفاده وکړي شي، د سینې دي کړي. امید لرم چې پاینده کې د حج اوقاف وزارت را ژوندې وزارت شي، نوې رهبری دا کوشش وکړي چې تر څو پورې واقعا د وزارت خپل اغاستی مسؤلیت وپیژني، چې کوم مسؤلیت دی، تنها په خطبه باندې اکتفا ونه کړي، د خطیبانو لپاره ورکشاپونه جوړ کړي، د دوی لپاره نور اسلامي هیوادونو ته سفرونه جوړ کړي، د دوی سره دوامدار ناستې ولري، او امامانو باندې دا لازمي وګرځي چې د ځوانانو د اصلاح، د ټولنې د اصلاح د لپاره درسونه شروع کړي په مساجدو کې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2016 زمي مزاني سپو خبريږي، او اوس د ډرامې ور دي. د ډرامې کیسه دا چې نیمه شپه وي خو اکبر کورته نه راغلی، مور او پلار ته د ډیرو اندیشنو له لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې ته نیمه شپه پورې کورته نه دی راغلی او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامې کې واورو.
س
سلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوه، له ډېرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه هېڅ سړی نه شوې.
ولې پلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناقه پکارېږې؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه وو چې هلک دې ځای ته راورسېد. تو خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ما ته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
وسړیه، دا خو دې حل لاره نه ده. الکی وی شفاخانې ته بوزه چې علاج وسی. په پیغورو خو څوک نشه نسی پریښودلی.
ښځې، ته یوه شېبه چوپ شه چې زه اکبر پوکم. زه دې سره پوهېږو، ته ډېرې خبرې مه کوه. ګوره اکبره، ته یوازې دوې لارې لرې، یا به نشه پرېږدې او یا به دا کور. اوس ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
ګور پرېږدم، خو نشه نشم پریښودلی. بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي.
والکه ودرېږه، په دې نیمه شپه چیرته ځې؟
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی؟
تم ځان ته پلار وایې؟ پوډري په خپل سر نشه پریښودلی شي.
ولې نشه پریښودلی؟ ماشوم خو نه دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی وو چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای. وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشه یانو علاج نه کېږي.
بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته. اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي. په کنډوالو او مردارو لښتیو کې به شپې تېروي.
زما یې دې بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدې او یا نشه. خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نسي خلاصولی. باید موږ یې را خلاص کړو.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی. باید موږ مرسته ورسره وکړو.
جنه یو پوره خوراک چې په خدای خمار خمار یې
ان دا نه مادر پونه دې تر تا قربان شي.
یار خیر وسی، خدای دې تل خوشاله لره. په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشاله لري.
نو ولې ورته ګوره زوره دا مرګه چې په ګډه پورې سره ووهو؟ دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوشه جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عمل یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دوکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري. خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبره، که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک پکې بند شو، خپله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې بوډر څه کوې؟ که دې پلار نه وای، تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره، ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو تو خو هم شکر دی پلان لري زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
زه هم پلار لرم خو د پلار غوندې مهربان نه دی، زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړلو ویل زه ورک زه
خیر دی زما سره ولاړ شه، زما پلار به دې شفاخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه درسره ځم، پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم، وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي، زه مې له پلار څخه کسات اخلم، پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک دته د پوډرې پلار وایي. شیرجانه ته یو نیک مرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې، خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم، زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم، خو پلار مې په رڼو سترګو ننداره کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.